خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه. آرش همایون قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سحر اته بچی شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د دې لپاره بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزڼې یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. او په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر له 2 یا د خبریالانو په وړاندې د جرایمو نه د معافیت د محمې له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. دوستانو، ستړي مشه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونه کوو. په مکړی د دې سات خبرونه ته افغان ولسمشر وایي د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې غواړي بیا کاندیدا واک ته ورسیږي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. او ترکیې او امریکایي ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس غنی لخوا په ډاګه د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدۍ خبره کیږي. د افغانستان د حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونو هم د ولسمشر د راروانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي، خو تر اوسه پورې د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روانې وري میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دې کسانو پرون ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې نه خپل مړي تسلیم کړي او نه هم د لوړ رتبه چارواکو لخوا د دوی پوښتنه شوې.
تر اوسه د غزموج مړی جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلی نه دی. پراټ ټول ته پټه دی چې څنګه د سو دوی ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو، هیله کوو چې په دغه حیثیت کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 200 کلي اردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 25 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د غور په ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو او ولایتي شورا غړو وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه ځمکه چې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړې په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مردم دین دوست و علم پروری تله ایثار کردن
دوست کرد. دوی دا تله دا سیمی دین دوست و علم پالون کو خلق و قربانی ورکرن. نسو که یو جریب مزکه نورکی خودوی سل جریب مزکه دا پوهنی و دا خلق و دا خدمت لپاره واقف کلا. دا غور سرپرست والی حبیب الله رادمن شویل دا لوڑ زکلو دا موسیسه پا دری و پولونو کی جوریگی چی سلوی اخترسی واحدونه بولری. دا دا پا خبره دا دی پروژه لگخ 2.5 میلیون افغانی ده چی دا خار جوڑون وزارت لبودیجی ورکول کیگی. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی. د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې به منبیج ښار کې د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کړی او شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې کرد وسلوالو سره په سوریه کې د سختریزو پر ضد جګړه باندې بوختي. د ترکیې حکومت بیا د کرد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیې او امریکا چارواکو درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریې له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال وزي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ترکیې او امریکایي ځواکونو لخوا په ګډه ګزمې کیږي. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې لخپل روسی سیال سره د دوړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول دیاس کینل چې تیره ورځ روسیه ته ورسید په داسې حال کې له روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکې چینې دي. میګول دیاس کینل او ولادیمیر پوتین په کرملین کې له یو بل سره ویني او پر مختلفو دوړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگتن له کیوبا سره د اړیکو د نورماله کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی دی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي دي. سپینې ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او روسیه پرون د اوکراین پر 322 مخکښ شخصیتونو او 18 کمپنیو چې د اوکراین لویو سوداګرو پورې اړوندې مالی بندیزونه ولګول. روسیه ویلي دي چې دا بندیزونه د روسي وګړو د ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو چې زوی د روسیې د بندیزونو په لیست کې دی، د مسکو دا اقدام د اوکراینیانو لپاره شرف او وقار بللی دی. پوروشنکو پر مسکو غږ وکړ چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته وسپاري او د دې هیواد دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د پولیو یا ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو او یونیسف ادارې اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو سره په دې هیواد کې د پولیو یا ګزړن په ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر 19 ته رسیدلی. په دې موضوع باندې بېلابېل ریپورټونه لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. په شمال کې مو د خبریالانو په ځینو اندېښنو هم خبره وو او که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی دا خبره د پنځشنبې په ورځ له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوې تازه مرکه کې کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي وی میاشت په پای کې وشي. ښاغلی غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړه چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلي غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د روانې ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی ویلي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زموږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامداره سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبیعي شتمنیو تمرکز کوو، مالي لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غني ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غني په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپله خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو نتایجو نیټه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رایو د شمیرلو د پیچلتیا له امله ممکن د دغه انتخاباتو نتایج په هغه ورځ چې پخوا ښودل شوي وه اعلان نه شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوالې ټولنې له استازو سره له لیدو وروسته وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو د نتایجو د نیټې اعلانولو ته تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر سره خبرې کړي او له ټاکلې نیټې سره سم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو له عامل ورسره شریک کړی دی.
موږ خپل ودر وړاندې کړو دغه پروسه کې دغه نوبلی سه همدارنګه بایومیتریک راتګ دې پروسې ته پیچیده کړې ده. نو دا به نسم دې اقرب کې شاید اعلان نه شي. په دې دپاره موږ دغه نن او سبا دوباره په بحث وکړو چې منظم یو مشخص او یو عملي تاریخ موږ د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړو چې زموږ څه وخت ابتدایي او نهایي نتایج لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د روانې لمریزې میاشتې 19 نیټه ټاکلې وه. دغه کمیسیون تیره ورځ وویل د 40 ولایتونو نتایج او د بایومیتریک دستګاه کابل ته رسیدلی او نور به هم تر راتلونکو دوو ورځو پورې کابل ته ولیږدېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او د بایومیتریک د دستګاو له رسیدو وروسته دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې اعلانول ځنډولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده انتقاد کوي او وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ده او دا چې موضوع له ولسمشر سره مطرح کیږي دا د انتخاباتو په چارو کې د حکومت مداخله ښیي.
کمیسیون میره بس تعویق نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه
و دوی کمیسیون زیو د انتخاباتو د نتایج او د زندیدو موضوع له جمهور رئیس سره مطرح کوي او جمهور رئیس هم لارښوونه کوي چې دا کار دی وشي. دا په خپل د انتخاباتو په چارو کې د حکومت سرګند مداخله او د کمیسیون کمزوري ځکه د نتایج او د اعلان په اړه له جمهور رئیس نه هدایت غواړي. مون په شدید توګه د کمیسیون پر کمزوري او د حکومت پر مداخله اندېښمن یو. له دغه وضعیت سره یوې مطلوبې نتیجې ته رسیدل کېدای شي ناممکن وي.
میتونه ناممکن باشه.
هڅه مو وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د رئیس د دغه ادعا په اړه چې حکومت په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي د حکومت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لدې چې په ډیرو مواردو کې کمزوري ښودلې د دغه پروسې په راټولولو او د نتایجو د نیټې په اعلانولو کې هم پاتې راغلې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل یې له رضوان مراد نه اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عامه روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحت عامې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلی علت ده.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی و
ده وی لبد مرخه په افغانستان که د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی ازمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه یو میلیون ماشومانو پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د امنیت روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
دا پروګرام یو به طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي که هغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورد باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکاره واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکاره واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګزړن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینې لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي.
دوستانو د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه مو رپورټ واورېده. په دې لړ کې وروستۍ پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. زموږ همکار ایلیا استایی د هلمند ولایت د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله احمد سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د نوې پیښې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلۍ ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د 14 میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دا ساحه ده باوړۍ دي. واقعا چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د 8 میاشتو راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته د واکسین تطبیق نسته نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر دپاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، درغه مخکې منادلې کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډیر قوي سوی دی، ډیر غښتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډیر قوي دی، ډیر غښتلی دی. موږ ګاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې یوه پیښه مثبت سوله او دا رقم هم نورستان کې. نو دا وایروس چې یو ماشوم په پلجخته کې د دې وایروس دونه قوي کیږي چې 200 ماشومان ته نور دا وایروس خپریږي. د دې وایروس تب هم داسې ده که څونه چې هغه ساحه در کور د واکسین در کور لاندې نیول کیږي او هغه ساحه واکسینیږي، دا وایروس ځان غلی کوي، پټیې کورک نسیم ډېر ضعیف یو ځای په یو کونج کې د پټې لکه هغه ضعیف دښمن. نو کوم وخت چې واکسینو نه کیږي او بیا چې یو ماشوم هم په پلجخته کې دی ډېر قوي سي، ډېر لکه په هغه څه شي اصطلاح درته وایم لکه هغه نظامي اصطلاح چې یو ساحه یو دښمن څخه نیول کیږي، هغه پوځ هلته ډېر غښتلی کیږي. نو دا وایروس هم مثال دا رقم دی که یو ماشوم په پلجخته کې دی ډېر غښتلی کیږي لکه یو 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 ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینونه هلته نور هم تطبیق نسي، واکسین کور په کور هلته تطبیق نسي او ټول د 15 کال ماشومان واکسین نسي، دا پیښه به نور هم رامنځته کیږي.
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته، ختیځ افغانستان ته د پولیو پیښې کمې دي؟
ا پ پدیر تاسو سر بوم په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوب غرب کې دورنۍ تشویق څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکار دي، دلته نه دي همکار، څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسايده، خلک بیا یو کښنه کې پاتې کیږي، هغه واکسین ټیمو تر ولې کلینیکو ته بیا واکسینې، هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایتو کې نه پاتېږي. خو په تاسو سره بوم متاسفانه بوم چې په اوزای جنوب غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرزي هغه هم تشویق نه دي، ماشومان پرېږدي، بېده ماشوم اتاپټي او مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خنډونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خنډونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او دا ویروس په ډېر شدت سره روان دی، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر صاحب، د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې ستاسو بحث روان و، د حکومت مخالفینو سره هغه کوم ځای ته رسېدلی دی، څومره پیشرفت شوی دی پکې؟
بس خو د ولایت په سطح، د اوزې په سطح زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس. نو په لوړه سطح، مرکزي سطح د بس روان دی، خبرې روانې دي. زه فکر کوم چې ډېر نږدې سوي انشاءالله، د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو، په خبرو اخته یو، انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پرې زه نه محدوده کوم دا خبره، او نیم د صحیح پرسونل پرې، او نیم د صحیح خدماتو پرې، ولسونو، قومونو، سپینږرو، علماو، ټولو هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي، او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی، یو مایبونکی او یا مرګونی ویروس دی. د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي، او کومک وکړي، او همکاري وکړي، او په هر قیامت چې وي، هر ځای چې وي، که څه هم د کور ته د واکسین ټیم نه رسېږي، نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي، خپل ماشومان واکسین کې بویزي. او که داسې خدای مکړه په پل جخته کېږي، بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړېږي هغه ماشوم.
دا هلمند د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره مو مرکه واورېده. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکېچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو له مخې په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمېدو ده. د مطلب په یو برخه کې راغلي چې لیوي خو افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوختي، او امریکایي عسکري هم ملاتړ کوي. لبلې خوا د کندهار د وروستي برید په څیر بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په کندهار کې د میزان په شپږشتمه په یو وسلوال برید کې د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین لو وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتېدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړي. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار وروستي ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارد ډالر بیل کړي، خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 3 برابره زیاته شوه. د خبرونه په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بزګر دي، د غنمو کرکیله هم له ګواښ سره مخ کړي ده. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورې سپور شوی، د افغانستان د څو وروستیو میاشتو یو تت انځور ایستل شوی دی. ورځپاڼې لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې، په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات، له اداري فساد سره کمزوري مبارزه، او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوی. خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامیو او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوریو ته معتدله کتنه کړې ده.
دوستانو، زموږ غږ لاساده راډیو ناوریم. د افغانستان د ولسمشر دوه مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. واصل وصال په اړه تفصیل لري.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبریالانو ته د مرګ شوبلې اوختل د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخواله او د مافیات فرهنګ شتون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخواله عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د نومبر دوهمې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخواله او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې وویل، سره له ډېرو هڅو بیا هم خبریالان او د رسنیو و مسئولین لگواخ و خطر سر مختی.
ما امروز روز بین المللی
دوی موگنن پا داسی حال که ده خبریالانو پورنده ده توتریخوالی او جرایم و ده مافیات ده ختم دو نړیوال ورځ منزو چه لبد مرغ افغانستان ده خبریالان لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نشمیرل کیگی. پا تیرو سو کلونو که ده خبریالانو ده رسنه و ده مسئولینو پورنده ده توتریخوالی سلگون قضیه ثبت شویدی چه یو شمیر ده خبریالانو ده مرگ لامل هم شوی. خاغلی دانش ویل چې حکومت په تیر وتلسو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره ډېرې هڅې کړې چې د په خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانستلې ښې بیلګې دي. له 2013 میلادي کال راهیسې د نومبر دوهمه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې له مخې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی یادې غونډې ته وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لاړخه په نړیواله کچه په خزای کې ده، خو په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخواله د اندېښنې وړ ده. ښاغلی شریفی وایي په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د خبریالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې سوارلس خبریالان پکې وژل شوي. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو د خبریالانو په وړاندې د جرایمو او تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان خبریالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ
ورکړ.
دوی دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبریالانو حمله شوي او ګواښل شوي دي. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود په رسنیو وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د خبریالانو د خوندیتوب موضوع باید د سولې په خبرو کې هم د یوې مهمې موضوع په توګه مطرح شي. ګنی د دغو کمیټې د مسؤلینو په خبره د بیان د ازادۍ په برخه کې شته لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغان ولسمشر دوه مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. اخواته د شمال خبریالان وایي چې د شمال زون په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي او د وسلوالو طالبانو او محلي زورواکو لخوا وخت په وخت تهدیدېږي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ راکوي.
په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې ورځ تر بلې د افغان ژورنالیستانو په وړاندې امنیتي، جنایي او د خشونت پېښې په زیاتېدو دي او د ملي یووالي حکومت هم د خبریالانو د قتلونو او تاوتریخوالو د پېښو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر انصاری وایي چې افغان خبریالان په بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د محلي زورواکو، ناپېژنده وسلوالو، د دولت ضد مخالفینو او امنیتي ځواکونو تر ګواښونو لاندې فعالیت کوي، چې یادې مسلې د خبریالانو ترمنځ کاري سانسور هم زیات کړی دی. بشیر انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و خبرنگارا وقت ببینند که مورد لطکوب قرار میگیرند و عامل خشونت در برابر از او آزادانه گشت و گذار میکنند، این تاثیر بسیار منفی میگذاره روی روحیه خبرنگار و بدون شک او تصمیم میگیرند که خود سانسوری بکنند.
در خبریالانو د مسئولیت کمیته نن د نوامبر له دویم یاد خبریالانو په وړاندې د جرایم او د مافیات د محو نړیوال ورځ ولمانځه. په شمازون کې د یاد کمیټې مشر بشیر انصاری وایي چې د ملي او والی حکومت دی باید د افغان خبریالانو د قتلونو دوسیه را برسیره کړي او د دغو دوسیو د څرنګوالي او د تر سره شوې تاوتی خالو په باب تحقیق وکړي تر څو یې عاملین مجازات شي. همدارس په شمال زون کې افغان خبریالان وایي چې د کار پر مهال د دې تر څنګ چې د دولت ضد مخالف وسلوالو او سیمه ییزو زورواکو ورته خنډ جوړ کړی، په ډیرو مواردو کې دولتي چارواکي هم د هغوی په مقابل کې د تر سره شوې تاوتی خالو عاملین بلل کیږي. په بلخ ولایت کې د خورشید تلویزیون خبریال طاهر سدی دی پاړه وای
حتی خال زمانی که حکومت افغانستان در ساحات تحت حاکمیت مخالفین نمیتونند دسترسی داشته باشند و کسایی که بالای خبرنگارا خشونت میکنند مجازات بکنند، حداقل کسایی که در رأس حکومت هستند و کارمندای ادارات دولتی هستند زمانی که بالای خبرنگارا خشونت انجام میدن بالاخره مجازات شوند.
با شما از اون که در بشر حقون و خپلوا کمیسون چارواکی هم لافغان دولت څخه غواړي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جرایمو عاملینو ته معافیت ورنه کړي او د قانون په تطبیق سره د خبریالانو قاتلان مجازات کړي. په شما از اون که د بشر حقون و خپلوا کمیسون مشر قاضی سید محمد سامی داسې وایي
دولت مطابق قانون اساسی افغانستان وظیفه دارد تا امنیت سرتاسری شهروندان افغانستان را تامین کند و این فضا را و اثر برای فعالین رسانه‌ای و حقوق بشری و عام مردم تنگتر می سازد.
در پا دست حال که در چه تیر و شپاگ و میاشت رو که یو وزه پا پایتخت کابل که در آزادی رادیو در دره و کارکون که پا گردون چه بانده لستان جورنالیستان در دولت زد و سلوالو کسانو پا انتحاری حملو که وجل شویدی. مجب رحمان حبیب زی آزادی رادیو بلخ.
اوس هم ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ترلاسه کړي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسوې د جوړولو کار پیل شو. د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریه د شمال په کوردمیشت سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې او د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتل شي. خو اوس راځو یو بل ریپورت. البته باید یادونه وکړو چې تر دې ریپورت وروسته زموږ د اونیزو پروګرامونو وخت را رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبریږي او همدارنګه کور کلی اوري. خو تر هغې مخکې دا ریپورت د خوست کرنې د ریاست لخوا پرون 1200 کروندګرو لپاره د غنمو د اصلاح شوو تخم او کیمیاوي سري د ویش خزاني کمپاین پیل شو. د خوست کروندګرو لپاره د اړوند وزارت لخوا 130 میټریک ټنه د غنمو تخم او 360 میټریک ټنه د سپینې سري حصه ورکړل شوې ده. نجیب الله لوخیل په دې موضوع ریپورت وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرې کوي.
د خوست د کرنې ریاست چارواکو د یاد ریاست په چوکاټ کې 1200 هغو مخکښو خوستیو بزګرانو ته چې د کرنیزو کوپراتیفونو په چوکاټ کې خپل فعالیت ترسره کوي هغوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا سرویش پیل کړ. چارواکي وایي دوی به بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره 25 کیلو تخم او 50 کیلو یوریا سره وویشي. د خوست د کرنې رئیس حافظالله شانوري وایي چې د غنمو تخم او کیمیاوي سرې د بیې یوازې 30% بیه له بزګرانو اخیستل کیږي او توضیح کدون که تخم هم د خوست له اقلیم او اوبو سره توافق لري.
سکال په خپل وخت من 130 میچټونه اصلاح شوی تخم او 360 میچټونه سپین سره په 40% تمام شوت قیمت دولس ولسوالیو او درې اداري واحدونو کې توزیع کوو. البته د تخمونو نوعیت د دې خاورې او د اوبو سره پوره اندازه باندې توافق لري.
بل لوري ته د خوست چارواکي له دې کبله چې اړوند وزارت د کار په مناسب وخت کې بزګرانو ته تخمونه او سري برابرې کړي مننه وکړه، خو وی ویل چې دا ولایت د هر ډول کرنیز پیداوار لپاره مناسب آب و هوا او اقلیم لري. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
خوست یو د هغو ولایتونو نه ده چې منګه بهترین
اقلیمی شرایط لرو او د مختلفو کرنیزو تولیداتو لپاره زمینه پکې مساعده ده. زمونږ لپاره په انکشافي سکتورونو کې لومړیتوب لري. له وزارت نه مهیله ده رسې د کرنې د پراختیا لپاره لکه څنګه چې لمونږ سره مرسته کړې ده د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
د بزګری کوپراتیفونو د غړو په استازیتوب سید ګل حبیب شاه دوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او سرې ویشر یو ښه ګامو بالا غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د کار لپاره د سپینې سرې پر ځای دوی سره د تورې سرې مرسته وشي.
اشد ضرورت د زراعت خلکو تورې سرې ته دی. سپینه سره دومره مفید نه ده لکه توره سره چې په اول کښ کې خلک غنم سره وکړي نو دا بیا ډیره فایده وي ته کې او ښه ښکلی حاصل سړی ته نه وخوستی شي.
د خوست بزګران وایي چې په یاد ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو ویش په دې اهمیت لري چې دلته هر کال په یو شمېر سیمو کې ګلۍ کیږي چې له کبله یې نه یوازې غنم تویږي بلکې د غنمو فصل نباتي ناروغۍ پیدا کوي او کمزوري کیږي چې بیا بل کال د هغه تخم کرل ښه نتیجه نه ورکوي. دوی هیله لري چې د کرنې وزارت د تخمونو په تولید کې له یو داسې میتود کار واخلي چې هر ولایت او ولسوالۍ ته په خپله سیمه کې اصلاح شوي تخمونه تولید کړي تر څو په ټوله معنا د هغه سیمې د اقلیم او اوبو سره مطابقت ولري او ښه پیداوار ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د نجونو د ځواني په مرحله کې میاشتنی عادت هغه څه دی چې پاک لای ډیرې نجونې مخکې له مخکې نه معلومات نه لري. بیا هغه وی چې کله دوی له میاشتنی عادت سره مخ کیږي نو ځینې وخت ان لزده کړې څخه پاتې کیږي. دوی خوانځي ته نه ځي او په کور کې ناستې وي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د اوبو او افزول سه په برخه کې کار کوونکې زاهده ستانکزی ده. نوموړي وایي چې دوی هم ډیری وخت له داسې نجونو سره مخ شوي چې کله دوی په میاشتنی عادت کې وینو خوانځي ته نه ځي. په پیل کې برته وایي چې کله نجونې د میاشتنی عادت په وخت خوانځي ته نه ځي دا کار څومره ستونزې پېښولی سي.
نجونې اول کار ټول یو شان زده کړې ته ضرورت لري او مساوي زده کړو ته باید لاسرسی ولري او ښوونځی باید پای ته ورسوي او د مخصوصا دوی ډیرو دقیقو او ښو معلوماتو ته ضرورت لري. په تیره بیا هغه نجونې سي د بلوغ سنتر سیږي او د غوی د میاشتنی عادت شروع کیږي نو دغه نجونې ډیره اړتیا لري سي ښوونکي میندې او مخصوصا په ښوونځي کې دوی سره ډیره همکاري وسي تر څو چې د دوی میاشتنی عادت د دې باعثونه ګرځي دوی مکتب ته رانسي او ښوونځی ترکی او درسونه وایي او دغه میاشتنی عادت د دوی د غیر حاضري سببونه ګرځي. د دې لپاره سي کافي او دقیق معلومات د میاشتنی عادت په مورد باندې ځوانو نجونو ته او هغه نجونې سي په میاشتنی عادت ته نه دي رسیدلي یعنی د بلوغ سن ته نه دي رسیدلي هغو ته کافي او دقیق معلومات فراهم کړو نو یونیسف د پوهنې وزارت په مرسته یو لارښود د ښوونکو لپاره او یو معلوماتي کتاب د ځوانو نجونو لپاره او یو هم د کیسې کتاب جوړ کړ سي. دغه درې کتابونه ډیر ښه معلومات په فرام کوي او ښوونکو ته او ځوانو نجونو ته.
که داسې راته وایي چې تاسو ویل چې کتاب لیکل سوی ده په دې اکله چې په هغه کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په اکله معلومات دي، د دغه کتاب د لیکلو ضرورت څه وه؟
د دې لپاره چې نجونو کافي اندازه معلومات نه درلودل او میندې هم په دې مورد معلومات نه ورکوي او په ښوونځي کې معلمانو هم هغه ډاډ نه درلود چې څه رقم معلومات جنکۍ سره شریک کړي او ډېرې جنکۍ په د میاشتنی عادت وخت کې ښوونځي ته نه راځي، غیر حاضري کوي او د خجالتي او د شرم احساس کوي. دوی فکر کوي چې په یوه نامناسبه یا په یوه ناپاکه مرحله کې دي. مثلا په مختلفو کورنیو کې او مختلفو ولایتونو کې مختلف برخوردونه له نجونو سره کیږي. مثلا اشپزخانې ته اجازه نه ورکوي چې لاړ شي یا کار کې سهم ونه اخلي، فزیکي فعالیتونه ونه کوي، په صنف کې جنکۍ په درسو کې سهم نه اخلي. هغه ارقام چې موږ وروستنیو تحقیقات کې لاسته راوړل دا یې جوته کړه چې 50% جنکۍ مخکې له دې نه چې عادت موارې شروع شي یا میاشتنی عادت شروع شي دوی هېڅ آګاهي نه لري، هېڅ معلومات په دې مورد نه لري. نو دا پخپله د جنکیو د پسمانی او د عقبمانی یو اساسي دلیل ده چې مکتب ته رانسي او غیر حاضري وکړي او په فزیکی او رواني صحت باندې ناوړه اغیز اچوي. د دې لپاره دا ضرورت احساس وسې موږ باید داسې کتاب ولرو لارښود ولرو سې اول ښوونکي ښه معلومات لاسته راوړي سې بیا ښوونکي دغه معلومات نجونو سره شریکي بیا د نجونو له طریقه فامیلو ته دا معلومات لاړ سي او چون ښوونکي په ټولنه کې یو ښه عالي شخصیت لري ښه نفوذ لري نو دا ښوونکي کولی شي سې له میندو پلرونو سره په تماس کې سي د مذهبي رهبرانو سره په تماس کې سي
اوس به راسو د همدغه کتاب په محتویاتو باندې چې دلته تاسې څه رقم مواد راټول کړي آیا دا به وکولی سي چې دغه کوم مشکلات تاسې یاد کړل چې نجونې د میاشتنۍ ناروغۍ په وخت کې ورسره مخ کېږي دا ورته حل کې
دقیقا دغه د لارښود سې د ښوونکو لپاره جوړ سوی د پدری برخو ویشل سوی اول برخه له هغه جنو سره چې لس کلنې ته نه رسیدل یا د لس کلونو په شاوخوا کې د عمرې د هغه جنو سره به کار کوي چې هغه ته د معلومات ورکول سي دغه د دوی وجود څنګه واده کوي د دوی وجود څنګه رشد نمو او انکشاف کوي او د دوی وجود هر غړي وظیفه یې څه ده دغه انجلې سپو د لس کلو شاوخوا عمر لري په دې د خپل وجود په انکشاف او په واده کې کافی معلومات پیدا کی په حقیقت کې اساسي تعداد د دې د آینده لپاره کې خودل سو ټول عمر به د انجلۍ هغه ضروري او کافی معلومات ترلاسه کی ټول برخه دې هغه جنونو لپاره د سه هغه خپل بلوغ تر رسیدلې دي او میاشتنۍ عادت شروع شوې ده نو ښوونکي به د جنونو سره کار کوي او په هواي باور کوي چې دغه میاشتنۍ عادت نه باید تاسې په صحت فیزیکی او رواني صحت باندې منفي اغیزه وچی او د نجونو باید واتسوي چې ښوونځي ته راسي په منظمه توګه سهم واخلي ښه نمرې لاسته راوړي ښه درجه په ښوونځي کې واخلي او ښوونځي تر پایه پورې تر دولسم صنف پورې ووایي او مکتب خلاص کړي نو دا دومه برخه به هم یو ښه اساسي تهداب دی نجونو د آینده وسوي او صحتمندي لپاره
او دریمه برخه کې څه دي
او په دریمه برخه کې مشخص د ښوونکي لپاره د دریمه برخه ښوونکي په ټولنه کې ښه نفوذ لري اوس نو په دریمه برخه کې ښوونکي باید له میندو پلرونو سره کې نیل په کلی کې غونډې جوړې کې له ښوونځیو له شوراګانو سره مرکه وکړي چې د هغوی توجه دې ته جلب کړي چې باید له خپل لورګانو سره او له خپل ځوانو خویندو سره مرسته وکړي
بله
د نجونو مکتب ته لاړ سي درس وایي او بلاخره افغاني ټولنه ترقی وکړي او د دوی اقتصاد او زندگی صحت د ټول
د ایرمانه اوس که په دې خبره ته وکړي چې دا کوم کتاب چې لیکل شوی ده او په دې کې معلومات دي چې کله یو انجلې میاشتنۍ ناروغي سره مخ کېږي دا باید څه وکړي کنه دا به څه وخت د عامو خلکو په واک کې ورکول سي
په دې نږدې راتلونکو ورځو کې دغه کتاب به د پوهنې وزارت لخوانه د یونیسف لخوانه به د کتاب معرفي ته کېښودل سي او وروسته دې چې معرفي سو نو د کتاب چاپ ته آماده سي بیا موږ د کتابونو ولایتونو ته لیږو او د وزارت معرف له طریق نه د کتاب ولایتونو ته ځي او د تطبیق وړ دی
تاسو ته به تر معلومات چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصاد دومره پیاوړی نه ده دوی دومره پیسې نه لري چې کوم څه چې دوی ته ویل کیږي او لازم دي دا برابر کې وایخي په دې کتاب کې کوم شیان ذکر شوی آیا د سي مشورې خو بنې چې هغه اقتصاد نه لوري
ډیره ښه پوښتنه وکړه د دغه کتاب له څنګه موږ یو معلوماتي کتاب هم د ځوانو نجونو لپاره جوړ کړی په دغه معلوماتي کتاب کې ډیره ساده لارې موږ نجونو ته معرفي کړې دي چې دوی مثلا دغه کوټکس هر چي کې موجود نه ده په هر ولسوالۍ کې مثلا هر لری کلی کې دا موجود نه ده او ډیر خلک پیژنې نه او بیا هغه څوک چې پیژنې ودي نه استفاده کوي دیغه هغه خوندې کول په سمه توګه نه دي هر چي رولېږي او دغه چاپیریال خرابوي نو د دې لپاره ډیر ساده لارې کوټلې چې جنرالټی کې نه استفاده وکي او هغه ته کوټ پریمینځي او توی کې بیا په راتلونکي میاشت کې بیا له هغه استفاده وکي د خلکو واقعا دغه اقتصادي وضعیت هم د تقاضا نه کوي چې دوی کوټکسونه استفاده وکي او بیا هغه کوم کیمیاوي مواد هم لري یعنی تجارتي دي موږ ډېر ډاډمن نه یو دي غو د کیفیت په مورد باندې نو استفاده له نرم او پاکو ټوکرانو نه ډېره زیاته مفیده ده هم د اقتصادي لاره نه او هم د دینسه همیشه د جنو په دسترس کې او په خپل اختیار کې
بله، دا کتاب چې تاسو یاد کړ دا به په مکتب کې تدریسیږي، په کتابخانو کې به خرڅیږي، باید به څه رقمي که په دې اړه معلومات راکړي؟
دا معلوماتي کتاب د یونیسف له خوا نه چاپیږي او په دا به د پوهنې وزارت په اختیار کې ایښودل کېږي. پوهنې وزارت به دا کتاب د ټولو نجونو په اختیار کې ږدي، په ښوونځیو ته به یې لیږي. او
یعنې پیسې خو یې په بدل کې نه غواړي؟
نه نه، په دې مقابل کې پیسې نه غواړي. او دا
هر څوک کولی شي دین استفاده وکړي.
دا په حقیقت کې د پوهنې وزارت مالکیت ده او دا کتاب به د هغوی له خوا نه
چاپېږي.
چاپېږي او خپرېږي به ټولو ولایتونو ته او د جنکیو په دسترس کې به کېښودل کېږي.
ډېره مننه، ژوندی اوسئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د یونیسف په دفتر کې دی وبو او افزولسی په برخه کې د کارکونکو زاهدی ستانکزی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاره.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره. کور کلای
نن سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړون کې مریم توخی
د ساتي رادیو درنو اردوونکو سلام. آیا داسې کس مو لیدلې چې د کورنۍ ټول مسولیت په غاړه وي؟
او زما خپل یو د سترګو لیدلې هغه چې یو پیغله چې نه چې د ورکټوب نه یعنی ټول مسولیت دې په غاړه شو.
ولې ځینې کورنۍ ټول مسولیت د کور پر یو غړي وراچوي؟
په دې اساس چې هغه د نور اولادونو تر څنګ غوي لویانی مشرانی تر ډیره غوي باندې په هر برخه کې پام کولې.
دغه کار څومره ستونزې جوړوي؟
د ډیرو کارونو حتی بيخي لیوانای سوي ده. حتی ډاکټرانو ته ورزيد دي له خطر سره ډیر زیات مصروف ده او ټول مسولیتونه غاړه دی او غوته رسیدګي لختیا هم څه مشکل کار ده.
قدرمن اوریدونکو، هر شخص د خپل ټولو کړنو په مقابل کې مسول دی، خو داسې کسان هم شته چې خپل مسولیت په نور وراچوي او یو کس مسؤل ګڼي. نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د کور ټول مسولیت په یو کس وراچول کیږي او مسولیت په کورنۍ کې باید څه ډول تقسیم شي. زه یوسف زدران یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خوږو اوریدونکو، په ژوندانه کې د مسولیت پیژندل د هر انسان دنده ده چې باید خپل مسولیتونه وپیژني او په سمه توګه یې ادا کړي. هر انسان د خدای، ټولنې او کورنۍ په مقابل کې مسولیت لري. په پرمختللو ټولنو کې له ماشومانو نیولې تر لویانو ټول خپل مسولیتونه پیژني او په سمه توګه یې ادا کوي. خو په دودیزه ټولنو کې لکه افغانستان بیا ټول مسولیت یو کس ته راجی کیږي، که هغه د هیواد په سطحه، ټولنې او یا هم د کورنۍ په سطحه وي. په افغاني کورنیو کې اکثره وخت د کور ټول مسولیت د کور مشر زوی او یا هم لور ته ورکول کیږي، چې دا کار بیا د کورنۍ نور غړي بې پروا او غیر مسؤل عادتوي او د ټولو کارو مسؤل هغه څوک ګڼي چې د کور مسؤلیت په غاړه لري. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکې برښنا هغه پیغله ده چې له ماشومتوبه تر اوسه پورې د کور مسؤلیت ور په غاړه ده. نوموړې مې پوښتلې ده چې څومره دې مسؤلیتونو ستړي کړې او کومې قربانیانې ورکړې دي. هغه په ځواب کې داسې راته غږېدلې ده:
زه د کور مشره یم، کور ټول مسؤلیتونه را په غاړې دي. که چې فامیل مشره یم، باید کار وکړم، نور دندې لپاره مانه شکړې، تحصیل ته ادامه ورکړم، وظیفه مې واخیسته. ډېره ستړې کړې ما. ځوان یو ویله لري چې درس وایي، ارزوګانې لري، خو زه ټولو نه تېر شوی یم. کور لپاره، فامیل لپاره زحمت باسم، که ما تحصیل ته ادامه ونه شو کړې، ما خور ورور چې پاتې دي هغوی تحصیل ته ادامه ورکړي. دې لپاره چې زه که زه واده وکړم، ما فامیل به څه رقم پات چې مغه لپاره تر خزګار زی چې تصمیم د واده لپاره چینه لرم چې واده وکم ډیره خاطر سمونه نه چې ته د یواله کار وکې انجلې و سه د یواله کار وکې مسولیت خپل اوسې ډیره مشکله کار
زیر وخت خود کور ټول مسولیت ترڅنګ د کور ټول صلاحیت هم د کور مشر زو یا هم مشر لور ته ورکول کیږي او اکثره وخت بیا دا هم ویل کیږي چې ګواکه مشر زو یا لور د کور د نورو غړو په پرتله با اعتماد او ښه سمبالونکی دی د لغمان ولایت اوسیدونکی ګل رحمان رحمانی وایي چې د خپل کور ټول مسؤلیت او صلاحیت یې خپل مشر زوی ته ورکړی دی نورې خبرې له رحمانی اورو
ځکه دا مشر زوی له هغه ورځې چې پیدا کیږي د پلار او د مور د زیاتې توجه او پام وړ ګرځېږي او زیات ټریننګ هم اخلي نظر نورو اولادو ته اعتماد هم ځکه ډېر زیات ده چې هغه ډېر ټریننګ سوی ده نورو ورونو سرپرستی د نورو ورونو د تعلیم و تربیې د هغوی د پوهې د هغوی د هغه کې هغه ډېره زیاته برخه اخلي د کور بلا دم رضان ته خپل اولادو ته نه متوجه لکه کوم سی خپل ورونو او نور کورنۍ ته متوجه ده د ډیرو کارونو حتی بیخی لیونی سوی ده حتی ډاکترانو ته ورځي دی له خاطر سي ده ډیر زیات مصروف ده او ټول مسولیتونه غاړه دی او غو ته رسیدګی رښتیا هم څه مشکل کار ده او د مونږه هم ډیر مسولیت ځکه پیرا چول سي نور د مونږه د توان هم نه لرو چې د ټول کارونو ته رسیدګی وکړو
همدارنګه په بعضې مواردو کې بیا یو کس ته د کورنۍ ټول مسولیت د مجبوریتونو په اساس هم ورسپاري په همدې تړاو د کابل د مکریانو اوسیدونکي مسوده د هغې پیغلې کې سره ته کوي چې د مجبوریتونو په اساس یې د کور ټول مسولیتونه تر غاړې دي او دا چې له کومو مشکلاتو سره مخ شوې نوموړی وایي
زما خپل یو د سترګو لیدلی حال ده چې یوه پیغله جینۍ د بلکتوب نه د همدې مشکلاتو سره اول خو یتیمه شوه پلارې نو د ټول مسولیت د مور او د ورور د دې په غاړه شول تعلیم نه هر څه نه پاتې شوه نو ورور یې فلج شو مري شو نو یعنې ټول مسولیت د دې په غاړه شو نو اوس بیچاره په حساب نه واده کړی ده نور یې له لاسه ورکړه وفات شوه او د همدې په خاطر یو ځای کې په حساب لکه یو خدمه غوندې وظیفه پیدا کړه او د ټول کور مسولیت وریندارې ده وریرونه دي ده ټول مسولیت د همدې لکه یو نر سړي غوندې ټول مسولیت د دې په غاړه حتی یوه خور یې ده چې اوس هغه هم په حساب مېړه شړلې ده یعنې طلاق ورکړې ده د هغې مسولیت هم تقریبا 50
دا سې کورنۍ هم شته چې د کور ټولو غړیو ترمنځ یې مسولیتونه د هر چا د توان په اندازه تقسیم شوي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمل افغان مو پوښتلی دی چې د دوی په کورنۍ کې مسولیتونه څنګه ویشل شوي
دغه مسولیتونه زموږ په کورنۍ کې په ډېره ښه توګه ویشل شوي دي هر چا ته مور و پلار خپل مسولیتونه په ګوته کړي دي خو زیات بار مور و پلار په خپلو اوږو باندې جیږو او داسې هم نه کول چې ټول مسولیت د مشر ورور ته یا مشرې خور ته په اوږو واچي ځکه دا هم یو درون بار ده هر ورور ځان ته ځانګړی ژوند لري ځکه دا ټوله د مور و پلار تربیه وه یوه ښه تګلاره وه چې موږ ته په ګوته کړې وه او موږ دغه سرحد یا دغې بریا ته ورسېدلو
دا چې د اسلام له نظره په کورنیو کې څنګه مسولیت به ویشل شي دینی عالم نور الله کوثر به یې راته ووایي
الله جل جلاله انسانان ټول مسؤول مقرر کړي هر انسان ذوی العقول او بالغ الله د مکلفیت ورکړی ده او پیغمبر اسلام صریح وایي الله کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته په دې حدیث کې ټول انسانان او د ټولنې وګړي د کورنۍ وګړي دا په یو مسؤلیت کې سم مکلفیت لري اسلام د یو کامل دین په توګه د په ټولو اړخونو کې عدالت او رعایت ای چې د ژوند په چارو کې کله کورنۍ چارې وي که بهرنۍ چارې وي یو کس باید هغه ټول لنګر یوې خواته سقوط ونه کړي یو پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل کورنۍ تقسیم کړي ولا په دې چې کومه خزه چی شي کولای شي عائشه رضی الله تعالی عنها ته یو رقم دند اور سپارلې و حفصه رضی الله تعالی عنها ته بل
درنو اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم راخستي چاوریدو ته تاسو را بولم
شریف الله ثانی نم د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي
زما په نظر دا فامیل ټول غړي مسولیت واخلي د کورنۍ نو دا خبره ده
پرشتایمه د مکریان اوسیدونکو دا موضوع چې تاسو یاد کړی دی کوم باید ټول یو کور غړي دی باید ټول سهم ولري
زما نوم زرمینه ده او د کابل سیتین کې زما په نظر دا سم کار نه دی ځکه د کورنۍ ټول غړي مسولیت لري چې د کور په ټول کارونه کې خپل وانډه واخلي او دا ډیره بده خبره ده چې د کورنۍ یو مشري که غنجلی وي که هلک وي هغه ته د ټول کور بار او ټول مسولیت ور په غاړه شي او هغه حتی د خپل ژوند په لذت او خوند باندې نه پوهېږي ځکه هغه ډیر مصروف شي.
درنو اوردونکو، دا چې په کور کې د کورنۍ د ټولو غړو ترمنځ مسؤلیتونه څنګه وویشل شي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د فلسفې او ټولنپوهنې د انسټیټیوټ استاد آغا صاحبزاده سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کورنیو کې د مسؤلیت ویش څنګه باید وشي؟
د هر غړي د توانمندۍ سره باید هغه مسؤلیتونه ور وسپارل شي. فرضاً جلی یا هلک چې توانمندي دی کار لري، هغه پرېښودل شي خپل په کار باندې، باید انفرادي په شکل باندې. فرضاً یا که چیرې بیا د توانمندي نه لري، هغه وخت کې کولی شي چې د هغې خورې یا ورورې دې سره کومک وکړي. دلته مشخص کول په یو شخص باندې زما له نظره دا درست کار نه دی.
ولې ځینې کورنۍ خصوصا یا لوروی یا زوی په مشر اولاد باندې ډیر مسؤلیتونه چوي؟
چې دلته د اعتماد له کبله یا د عادت له خوانه په دغه یو شخص باندې داسې تحمیلیږي، ګویا دا چې د پریکټس لري یا تجربه لري، کشرانو باندې دغه اعتماد بیا لږي. حال دا چې دا د خپله د ټولنپوهنې له نظره، دا د خپله د کورنۍ د مراوداتو له نظره دا درست کار نه ده. دا یو معنی د رشد شخصیت او معنی د رشد اجتماعي او خپل اقتصادي برخو کې کېدای شي.
خپل استاد چا کاست ډیر مسؤلیتونه اخلي او ډیر مسؤلیتونه په بار دي، هغه ته کوم ستونزه رسوي او ټولنې ته کورنۍ ته کوم ستونزه رسوي؟
دا خپل د کورنۍ یو نو خشونت او حق اخستل د اولادونه، او دا یو لوی جفا ده د یو انسان د حقوق په مقابل کې. او ټولنې د خو استاد په آینده کې دا هر څوک فرضاً کجلی که الکی د دې ژوند نیمګړی کیږي. کله چې ژوند نیمګړی شو دلته نواقص پیدا کیږي او دلته رواني تکلیف سره مخامخ کیږي، او کله چې رواني تکلیف سره مخامخ شو هم کورنۍ متضرر کیږي هم ټولنه متضرر کیږي. بیا عدالتي ده د خپل د اولاد په مقابل کې د دې حقوق اخیستل یو نو عقده، یو نو مخالفت په خپل د ورونو او د خویندو په منځ کې دلته ایجادیږي.
اوس مثلا خپل استاد یو نفر دغه حالت سره مخ ده او په کورنۍ کې ټول مسؤلیتونه ورته سپارل شوي دي او باید دغه مسؤلیتونه جیکي، اوس د کورنۍ ته څه کول پکار دي او د خپل شخص ته څه پکار دي چې څه باید وکړي چې قلند کورنۍ ته هم قناعت ورکړي او خپل هم خپل شخصي موضوعات رستګي وکړي؟
او خپل د شخصي هم بالفعل باید د سه نهادونه یې چې د کورنۍ سره د اړیکې ولري، مور او پلار ته قناعت ورکړي چې زه هم په ټولنه کې غواړم چې یو اکټیو شخص اوسم او خپل حق او حقوق ولرم او یو مستقل شخصیت ولرم او مستقل اقتصاد ولرم، په خپل په خو باندې ودرېږم، خپل په آینده کې وکول شم چې زه ځان ته مستقل کورنۍ جوړ کړم.
قدرمن اوریدونکو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
سراچ بل کړي هم وخت کیږي هاي ما سراچ بل کړي هم وخت کیږي او جو خو مې شوه موز بس کیږي جو خو مې شوه موز بس کیږي Let's see.